द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
درنو عزت منو اوریدونکو ستړي مشي او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 23 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 می او دلته په واشنگتن کې د سهار ته بجې دي زما تاسو قربانم منزه شهید
او ز نصر کاکا
تاسو یو ځل بیا په خبرونه کې هرکلی وایو اول هم تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلولو لپاره سره لیده کاته کړې دي غونډې ته وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا په طالبانو حزب اسلامي او نورو وسلوالو ډلو باندې خبرو ته د کښېنستو لپاره ژغ کړی
افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخابخ خبرو لپاره نیټه او د خبرو لپاره ځای به معلوم او خبرې به وشي
ولې لورې ته د امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانې تړلو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کوي هیله ده رپورټ کې کانګرس ته وویل شي چې قیدیان امریکې ته انتقال کړي
او شام د روسیې او امریکا ترمنځ په هغه هیواد کې د ډزبندۍ د لوزنامې هرکلی کړی دی او دغه لوزنامه به د شنبه له ورځې څخه عملي کیږي
سرټکي تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې نن د سه شنبه پروز کابل کې روانې دي دغه څلور اړخیزه غونډه کې هیله ده چې برخوال به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره نیټه او ځای وټاکي د غونډې ګډونوالو ته په خپله وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو باندې ږغ کړی چې د سولې په بهیر کې دې برخه واخلي هغه وویل څلور اړخیزه ډلې د سولې خبرو لپاره چوکاټ ټاکلی دی او هیله ده چې نن به نور جزئیات هم برابر کړي بلې خوا طالبانو لا تر اوسه دا نه ده څرګنده کړې چې دوی به دې خبرو کې برخه واخلي او کنه خو د دې پر ځای د افغانستان په اوږدو کې خپل یاغي عملیات لا چټک کړي دي
پاکستانی پوز د امریکو څنګه ایس پی آر د سی شنبه په ورځ ویلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تر سره شوو هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د هغوی 8 ځالې هم تباه کړی شوي دي د ایس پی آر تر مخه دغه هوایی بریدونه د افغان پولې تر څنګ په الواړه منډۍ خرتنګي او میزر نومي سیمو کې تر سره شوي دي له دې وړاندې نن امنیتي چارواکو دا وکړې وه چې نامعلومو توندلارو د بره کورمې اجنسۍ په قیمتي نومې سیمه کې د اف سي په یوه پوسته د مارټر درې ګولې غورځولې دي خو د امنیتي ځواکونو د ځوابي عملیاتو وروسته برید کوونکي تښتېدلې دي نور تفصیل د ډیورې جو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي
ای ایس پی آر لخوا ویل سوی دغه مواصره کاروایی پوره کړه استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته د وسلوالو په ضد تر سره کړې د وسلوالو ایوینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلې په وس د دوی په ضد دغه هوایی کاروایی تر هغې وروسته تر سره کړې چې 13 ورځ پوځي سرتیرو سره په یاد سیمه کې ایوین شته پر مهال پوځي سرتیرو ته په زیات شمیر سره نقصان اړولی او دوی له قبضې څخه په زیات شمیر سره وسلې لاسته راوړې دغه د تخیل تحصیل یادې شوې هغه علاقې دي چې شمالي وزیر افغانستان مرکز سمیران شاه څخه نږدې 45 کیلومتر لرې لویدیز او افغان پولې ته نږدې موقعیت لري او خبریالان نشي کولی چې هلته لاړ شي او کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي چې کوم معلومات مخې ته راځي هغې په ازاړه توګه څه سپینوی ممکن نه وي په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تیر شوي نږدې دوه کالو راسې دوام لري او چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی او میرعلي او میران شاه وروسته د عملیاتو کې د وسله والو په ضد په تخیل او شفال تاسیس سیمو کې مخ په وړاندې روان دي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د پاکستانی طالبانو مجلس عسکری څنګه یو ویاند عبد الله وزیرستانی ادعا کړي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په پاکستانی فوج باندې حمله کې 15 عسكر وژلي خو د هغه د دې ادعاګانو نه خو د پاکستان فوج او نه هم آزادو خبري سرچینو پخلای کړی دی
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي خار کراچی پولیسو ویلی په دوه مقابلو کې د لخکر جنگوي او القاعده برصغیر څنګ دولس مشکوک بسلوال وژلی دي. کراچی خار د مولیر سزلی ازلی د پولیس مشر اس اس پی راو انوار ویلی دوشنبه په ماخام د وسلوالو سره د پولیسو یو مقابله په پیپری او بل د ګډاب ټاون په سیمه کې شوې ده. پولیس ادا کړی چې په پیپری کې د پولیس سره په نښته کې اته او ګډاب کې ټاون کې څلور وسلوال وژل شوي دي.
په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته خپل رپورټ وړاندې کړي. صدر براک اوباما کال 2009 هم کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې رحمان بنیر وړاندې کوي.
په کیوبا کې د امریکایي زندان ګوانتانامو به بندولو په حق لا نن په کانګرس کې وړاندې کیدونکې رپورت کې تمه کیږي چې د هغه زندان نه امریکې ته منتقل کیدونکې زندانیان به په امریکا کې چرته ساتل کیږي. تفصیل هم وړاندې کړی شي. د شپېته زندانیانو لپاره تر اوسه کوم امریکایي زندان نه دی خوښ کړی شوی، خو په ممکنه زندانونو کې د کنساس، کولوراډو، جنوبي کیرولاینا او پوځي مرکزونه شامل دي. د امریکای موجوده قانون د ګوانتانامو بنا دلته د زندانیانو پر وړلو بندیز هم دی. د ځینې خلکو خیال دی د دغه زندانیانو دلته راوړلو سره به د امنیت مسله هم جوړه شي. د وایټ هاوس نه د دې خیال اظهار شوی دی چې ګنې صدر براک اوباما د اگزیکټیو حکم لاندې د ګوانتانامو به د زندان بندولو امر ورکول شي. صدر ویلی دی چې دغه زندان په وجه نور خلک تر هګر او د امریکای خلاف کیږي او امریکای تصور ته زیان رسیدلی دی. په کال 2002 کې د ګوانتانامو بې زندان د پخوانی صدر جارج دبلیو بوش په صدارت کې د 11 ستمبر د نیویارک تر هغه حمله وروسته خلاص کړل شوی و. تر دې دمه دغه تل نږدې 800 زندانیان ساتل شوی دي. زیاتره خلک اوس بیرته خپل هیوادونو ته حواله کړل شوی دي او په دغه زندان کې ساتل شوی زیاتره خلک په افغانستان کې نیول شوی وو.
وایس اف امریکا
دوه رادیو اوري.
امریکا او روس په شام کې د روان جنگ د اوربان په پلان سلا شوې دي ترڅو وشي کړی چې په جنگ کې ګیرو خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لپاره لار جوړ شي. دوشنبه په ورځ جاری شوی یو ګډ بیان کې امریکا او روس وړاندیز کړي چې اوربان بعد 8 فبروري باندې پایل کیږي او دا به په شخړه کې ککړو ټولو فریقو باندې عملي کوي بغیر د هغو تر هغرونه لکه داعش او القاعده سره اړونده جبهت نصره ډلې. د سپینې ماڼۍ نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر باراک اوباما او روس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په ټلیفون د اوربان په اړه خبرې کړې دي او ویل کیږي چې د اوربان دوامدار ساتلو لپاره به د رابطې هاټ لاین جوړولی شي او که ضروري شوه نو د یو بل خبرو دپاره به یو کاري ګروپ هم جوړ کړي.
په امریکا کې د سړنې یو خپلواک اداره وایي چین د جنوبي چین د سمندرګي په لنجمن ټاپو کې د راډار نظام لګولو باندې کار شروع کړی او له دغه نظام څخه به چین د سیمې کنټرول ټینګولو توان پیدا کړي. په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعو مرکز په یو رپورټ کې ویلي د دې راډار نظام څخه به پر مځکه او هوا کې د چین د څارنې نظام لا وده وکړي. دا رپورټ د چین د بهرنیو چارو د وزیر و امریکا ته د سفر په مهال جاری سوی. هغه به له خپل امریکایي همنصب جان کیری سره ملاقات کوي.
یونان کې پولیسو په سلګونو کډوالو ته کیمپ نه په ایستلو پیل کړی کوم چې د مسډونیا سره په پوله پروت یو کیمپ دی. دغه کډوال چې په کې ګڼ شمېر یې د افغانستان راغلی وو په بسونو کې ځای پر ځای شوي او د سه شنبې په سهار وختي د یونان مرکز اتنس ته لیږلي شوي دي چیرې چې به هغوی په یو پوځي کیمپ کې پاتې کیږي. له هغه وروسته چې مسډونیا د کډوالو لپاره قوانین نور هم سخت کړل په زرګونو مهاجرین د مسډونیا په سرحدي کیمپ کې واټول شول.
په سنگاپور کې چارواکي وایي دوی څلور هغه انډونیشیایي وګړي شړلې دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای کې دوه لپاره شام ته د سفر اراده درلوده. د سنگاپور د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه کسان د یک شنبه پر ورځ نیول شوي وو او په انډونیشیا کې اړوند ادارو ته د هغوی بیرته ستنولو په اړه معلومات ورکړي دي. چارواکي وایي څلور واړه ترګردي او یو پکې 15 کلن تنکی ځوان هم شامل وو.
د سویلی چین په سمندر کې د جهاز رانی په سر د راپورته شوو شخړې په مابین کې دا خبره خور شوې چې دا جګړه د سمندر په تل کې د تیلو د موجودګۍ په سر راولاړه شوې ده. خو دا لا نه ده معلومه چې دغه سیمه کې د سمندر لاندې څومره تیل او ګیس موجود دي. د چین وینا ده چې هلته 130 بلیونه بیرل تیل شته، خو د امریکایي ماهران وایي چې هلته یوازې 12 بلیونه بیرل تیل او 190 کرب ماکب میټر ګیس دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې نن د سه‌شنبه پروس کابل کې روانې دي. دغه څلور اړخیزه غونډه کې هیله ده چې برخوال به د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره نیټه او ځای وټاکي. نور تفصیل راکوي له کابل څخه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان.
افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخابخ خبرو لپاره نیټه او د خبرو لپاره ځای به معلوم او خبرې به وشي. صلاح الدین ربانی د څلور اړخیزې غونډې پر بهیر باندې د خبرو پر وخت د غونډې له برخوالو وغوښتل چې پر هغو اقداماتو د غور او فیصله وکړي چې له مخې افغان او پاکستانی دینی علما په افغانستان کې د زور زیاتی پر وړاندې ودرېږي او له سولې له بهیره ملاتړ وکړي. ښاغلی ربانی وویل د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د نورو اقداماتو په څنګ کې په دغه پړاو کې زموږ د افغانستان د خلکو پر وړاندې د پام وړ د زور زیاتی د پیښې د کمولو غوښتونکي یو. زموږ دا غوښتنه د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ګډو هڅو پر وړاندې یو ازمایښت دی. ښاغلی ربانی وویل چې د خبرو پیل او دوام سره دی د هغو ډلو پر وړاندې فضا راتنګه شي چې لا هم جګړې ته دوام ورکوي او پنځهونه او ملاتړ سیستم دی هم لمنځه یوړلی شي او افغان ځواکونه به د هغو ډلو پر وړاندې کلک ودرېږي چې لا هم په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. ربانی د څلور اړخیزي بهیر د غونډې له برخوالو وغوښتل چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ دی د فروری د میاشتې تر پایه د مخامخ خبرو لپاره دی جزئیات په نننۍ غونډه کې تصویب کړي. ربانی په طالبانو غږ وکړ چې سولې بهیر سره دی یو ځای شي. افغان حکومت غیږ د طالبانو ډلو او د حکمتیار اسلامي حزب ته پرانیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې لا هم په افغانستان کې زور زیاتی ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د دغې غونډې پر پای کې د غونډې پریکړې په یوه اعلامیه کې خپرې شي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
سف امریکا دی ورجه د خبرمن اوریدونکو په کابل کې دا وخت روان سولې خبرو اترو په غونډه کې د څلور هیوادونو استاسي برخه اخلي او په دې اړه د دې ورجه خبريال ارشد حسین یو څېړنیز ریپورت را لګلې چې پکې د پاکستانی پوز کردار ته ګوري او د دې ترڅنګ د څېړنکارانو سره په دې حق له خبري کړې دي. راځي چې د ریپورت په ګټه سره واورو.
په دې حق له پخوانی سفیر او د روان چارو ماهر خاغلی امیر عثمان وای که فوز دی او که د هیواد سیویلین قیادت هغوی تل هغه کار کړی دی کوم چې د پاکستان په مفادو کې وي.
مشوره اون کیږي چې دا څنګه به خبرې کوي اسوګ دی وکي نو په دې کې زما په خیال څه خاص ته تعجب خبر نه ده ځکه چې کله ما مخکې وی چې دا د پاکستان فوج دی او د پاکستان نه مفاد د پاره دواړه فوجان او سیویلین باقاعده پورا کوشش کوي.
د دفاعي او سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری هم د خاغلی امیر عثمان سره یو شان نظر لري او وایي چې د افغانستان د شخړې په معاملې کې د پاکستان د سیویلین او پوځي قیادت په سوچ کې سدومره تفریق نشته او دواړه غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې وشي او د دغه شخړې یو امنناک حل راوځي.
پاکستان ملٹری ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہے جس میں افغانستان ہے، ہندوستان سے تعلقات ہیں، اس میں فوج نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، لیکن اصل نیگوسیشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈپلومیٹ ہی کرتے ہیں. جس طرح یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں چار کنٹریز کی، اس میں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ فوج کا ایک اہم کردار رہا ہے اس ریلیشن شپ میں اور طالبان سے انٹریکشن میں، تو اس کی وجہ سے فوج بھی اب چاہتی ہے کہ معاملہ اگر بہتر ہو سکتا ہے.
دی وائی خود پاکستان دا خارجہ پالیسی پا معاملہ کی فوج تل یو متحرک کردار لوبا ولی دے که هغه دا افغانستان او یا دا ہندوستان سر دا تعلقات و معاملہ وی نو پا حقی کی فوج ہمیشہ یو کردار لوبا ولی دے خو اصل خبری هم سفارات کاران کوی سنگا چه اوس دا افغانستان پا معاملہ دا سلور الخیزا خبری کی گی نو پا دے که دا ٹولو حیوادونو سفارت کاران موجود دی. دا افغانستان او د طالبانو سره تعلقاتو کې د فوج همیشه یو کردار پاتې شوی دی او دغه رنگ فوج هم غواړي چې دغه شخړه په امن نه کتوګه هوار شي. هسې خو ویل کېږي چې پاکستان او په خصوصي توګه د دغه هیواد طاقتور فوج په افغان طالبانو یو جوور اثر لري، خو سوال دا دی چې اوس په اصل کې د پاکستان فوج په افغان طالبانو څومره اثر لري. نو په دې حق له ښاغلی امیر عثمان وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان فوج د سیویلین قیادت په نسبت په افغان طالبانو کم خاص اثر لري.
اثر لومبه خو ښکاري نه، هغه خو د خپل مرضی خپل مالکان دي څنګه فیصله کوي هغه خپل کوي، لیکن هغه فوجیان کیږي او که پاک سیویلین ني چې هغه ته د پاکستان مفاد وي د چارو طرف نه کوشش کیږي چیرې د دې نه سو
ڈاکٹر حسن عسکری وائی نگنی چی دا پاکستان فوج با پا افغان طالبانو کم ڈیر جور اثر ولری، ولی چی افغان طالبان اس پا پاکستان ڈیر انحصار یا اڑا نلری او دا افغان طالبانو پا قطر کی دا سیاسی دفتر موجودگی دا دے واضح مثال دے.
تعلقات تو ہیں، ان کے واسطے بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک گڈ ویل ہے جس کو وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ افغان حکومت اور افغان طالبان میں گفتگو ہو جائے، تو وہ انکریج کر سکتے ہیں لیکن مجبور یا فورس نہیں کر سکتے.
دی وائی دا پاکستان دا فوج دا افغان طالبانو سرا یو سے تعلق خوشتا او دغه تعلق په بنیاد دا پاکستان فوج په افغان طالبانو یو سے اثر لري، یعنی افغان طالبان خبرو ته خو حسولی شي خو دغه مذاکراتو ته پکې نولو نشي مجبوره کولی. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل لاهل شریف د تیری یوې مودې راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د بحالې د پاره کسو سو واره د کابل سفرونه کړی دي، نو ورسره پرون د قطر دوره هم کړی و چرته چې هغه د قطر د اعلی چارواکو سره په دغه هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د لارې د روغې جوړې په عمل کې د یو کردار د ادا کولو په سر تفصیلي خبرې اترې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
په په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته خپل رپورټ وړاندې کړي. صدر براک اوباما کال 2009 کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و. هم په دې موضوع به خبرې کوو زموږ له همکار صدقه جان صاحب سره چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. صدقه جان صاحب، ستړي مسئله په خیر علي.
ډیره مهرباني،
ډیره مننه له تاسو څخه. هم دغه رپورټ چې نن کانګرس ته ورکول کیږي، تمې څه دي او ګوانتانامو کې څومره زندانیان دي؟
دا وخت چې کوم معلومات دی په مطبوعاتو کې راپورټ کیږي، نو په داغه تر مخه په ګوانتانامو کې د نوی نزیات یا ترسلو پورې یا فاکس ټی وی وای چې یو سل او درې زندانیان په ګوانتانامو ټاپو کې پراته دي. دا وخت د پینټاګون یا د امریکای د دفاع وزارت لخوا چې کوم مجوزه پلان دی د ګوانتانامو زندان تړلو د پاره، دا په داسې وخت راځي چې په کابل کې نن د امریکای، چین، پاکستان او افغانستان استازي طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه یو غونډه کړې ده. او د طالبانو یو شرط دا دی چې په ګوانتانامو کې یا د امریکای په زندان کې په قید کې چې دا کوم مشران دي کغه په ګوانتانامو کې دي او که د افغانستان په مختلفو زندانونو کې دي چې باګرام او کندهار هم پکې شامل دي، هغه د آزاد کړی شي، سفری بندیزونه پہ ختم کړی شي او طالب مشران دی د تور فیرست نه لری کړی شي. دا بوس کتنه وی چې امریکا د طالبانو دغه غوښتنو ته سمره پام کوي او سمره تر څه حد پورې مني. او د پینټاګون چې کوم پلان دی د زندان د تړلو د پاره یا کوم منصوبه ده، د دې جزئیات خو لا نه دي معلوم، خو تر دا وخت د صدر براک اوباما حکومت ریپبلیکن یا د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ لخوا د سخت مخالفت سره مخامخ دی. او همدا وجه ده چې دغه زندان لا تر اوسه پورې نه دی تړلې شوی. سرنګ چې تاسو ویل چې په کال 2009 کې د یو حکمنامې د لارې هغه د زندان تړلو امر کړی دی، خو در اخیر راسي دغه زندان نه دی تړلې شوی. او یو اهم د اختلاف موضوع چې کوم د ټکه چې کوم دی، هغه دا دی چې حتی کې چې کوم زندانیان پراته دي، دغه آینده به سوي، مستقبل به سوي. د صدر براک اوباما د حکومت دا یو تجویز و چې کنه دغه زندانیان به امریکای ته راوستل شي او دلته به په غیر پوځي عدالتونو کې به مقدمه وچلول شي.
خو صدقه جان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړ، صدر براک اوباما په کال 2009 کې د دې زندان چې په کیوبا کې دی د تړلو په خپلو لومړیو ورځو کې ژمنه وکړه او ویل چې دی به دا تړي. څه وجه ده چې اوس یې د صدارت موده پای ته په رسېدو ده او اوس په دې باندې کار شروع شو، یا د عملي کېدو هغه ژمنې د عملي کېدو باندې کار شروع شوی؟
نو دا هم ډیر یو اهم پړاو دی د صدر براک اوباما خپل دغه د پاره، دغه د صدارت د پاره. په داسې حال کې چې په هیواد کې د نوي صدر د ټاکنې د پاره پلی ځلې شروع شوې دي او نوي انتخاباتو د پاره تیاری روان دي. صدر براک اوباما به داسې غواړي چې هغه یو ښه وراثت پرېږدي د خپل صدارت په نړیواله کچه باندې، هغه ځنې کارنامه یا کامیابی ترلاسه کړی دي. سرنګ چې مبصرین وای، خو د هیواد دننه دغه مخالفین وای چې ګنې د کور دننه هغه د پزړه پورې کامیابی نه دي ترلاسه کړی. نو ممکن ده چې دام دغه دغه اقدامات یو برخه وي چې ګوانتانامو زندان وتړل شي او دغه رنګ هغه خپل هغه یو ژمنه یو لوز پورا کی چې هغه کړی و چې دغه زندان به تړي. دغه یو دریض دا دی، واضح دریض دا دی، په وخت وخت تکرار کړی دی چې ګنې ګوانتانامو زندان په وجه باندې د امریکای مخالفت او د ترګری ترګر نور ترګر په لاس یو داسې دسیسه وجه لري چې هغه په امریکای حمله وکړي، امریکای مخالفت وکړي. هغه وایي چې ګنې دا د ترګری مخ نیولو پر ځای ترګری ته لا نور وده ورکوي. دا دغه یو دریض دی. نو ممکنه ده چې هغه دا مغواړي چې دا د ترګری خلاف دی هغه چې کومه تګلاره ده، دای دغه یو برخه وي.
ډیره مننه صداقت جان صاحب،
مهرباني، مهرباني.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
نا
د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږیږي. خبر من اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نواز سیاسي ډلې کې د نننه د ضعیف جمهوریت له کبله د غوند تر ټولو په اخیری نمبر ولاړ دی، خو جماعت الاسلامي بیا په ګوند کې د نننه جمهوریت او تنظیم کې په لومړی ځای ولاړ دی. د دې ترڅنګ د نورو داسې سیاسي ګوندونو حال به تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
پلډټ په دغه رپورت کې اته ټاکل سوي سیاسي جماعتونو ته د سلسخه سلويش نمبرونه ورکړې سوي دي. د رپورت تر مخه سیاسي جماعتونو ته پارلیمان کې د ګوند موقف نه تې کولو، د مارسي سیاست د بل اختلافي رائے خمل، الیکشن کمیشن کې خپل ګوشواري جمع کولو، خپل مشران په جمهوریت توګه ټاکل او د جماعتونو د نننې ټاکنې په کچه نمبرونه ورکړې سوي دي. په دغه رپورت کې پر وخت ټاکنو په ذریعه د مشرانو د بدلون، د شورا باقاعده غونډي، خود مرسی سیاست په حوصله افزایی نه کولو جماعت اسلامي ته شپږ پنځوس فیصد نمبر ورکړی سوی دي او د پاکستان تر ټولو لوی جمهوري ګوند ګرځول سوی دي. پر دویم نمبر د بلوچستان نیشنل ګوند، پر دریم نمبر تریک انصاف، پر سلرم عوامي نیشنل ګوند او پر پنځم پیپلز پارټي ده. په دغه رپورت کې متحده قومي موومنت او جمعیت علماء اسلام ته پر یو ځای شپږم او واکمنې ډلې مسلم لیگ نون ته تر ګردو آخري نمبر ورکړی سوی دي. او واکمنه ډله د ډلې باقاعده غونډې او داخلي ټاکنې نه کولو له وجې تر ټولو کمزوری جمهوري ګوند ګرځول سوی دي. خو بل اړخته سیاسي ګوندونو پر دغه رپورت سختې نیوکې کړې دي او دغه پورتي د حقیقت څخه څه نږدې نه دي ګرځولې. د عوامي نېشنل مرکزي مشر افراسیاب خټک د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي،
دا خو ښه خبره ده چې سیاسي پارټو په تنظیمونو باندې او د هغوی په دننه چې کوم سلسله تنظیمونو د جمهوري عمل په اړه بحث کېږي، مګر دا بحث نیمګړی هم دی او دا رپورټ هم د کې ډېر داسې خبرې دي چې هغه د سوالونو وړ دي، یعنې د منلو وړ نه دي. یو مشکل دلته کې دا دی چې پارټیو باره کې معلومات ډېر عام نشته، یعنی دی هغه ویب سایټونو باندې ځینې جزئیات او تفصیلات نشته، نو تنظیمونو لپاره دا مشکل شي چې هغوی دا پروسس پیدا کړي. دویمه خبره دا ده چې د دوی معیارونه هم داسې دي چې هغه معیارونه داسې سم نه وي کوم چې رښتینی تصویر وښيي. د مثال په توګه دوی اول جماعت اسلامي ته کړې ده، جماعت اسلامي د دې په حقیقت کې تنظیم چې دی هغه بیخي یو زنجیري تنظیم دی چې هغې کې جمهوري ګډونو تصور نشته.
بل اړخته د مسلم لیگ ډلې سینیټر چودري تنویر خان هم ډیوا ریډیو ته وایم چې نه پوهیږي چې دغه رپورت پر کوم بنیاد جوړ کړی سوی دی.
هماري جو پارټي کې اندر ایک باقاعده میاں نواز شریف صاحب کو منتخب کیا گیا، اسی طرح پنجاب کے جو عہدیدار ہیں وہ اسی طرح منتخب کیے گئے. اور
زمش پخپل ڈل ہے کہ میاں نواز شریف په باقاعده توګه ټاکل سوی دی، هم دغه شان د پنجاب پر چوکیو ټول ټاکل سوی دی. خو دا خبره مانی چې ځلې تنظیمونه د بلدیاتی یا نورو زمینی ټاکنو له وجې تر اوسه نه دي سوی. خو دی وایي چې حکومت تر ټولو وړاندې د تراګری او تندروي مخنیوي ته لومړیتوب ورکوي. همدغه سبب دی چې څه شیان شاته پاتې سي چې ډېر سربه ترسره کړی سي. د رپورټ تر مخه واکمنه ډله مسلم لیگ نون پرله پسې دویم کال په جمهوري لحاظ تر ټولو کمزوره جماعت ګرځول کېږي. رپورټ دا هم وایي چې سیاسي ګوندونو داخلي جمهوریت او عوامي مقبولیت ترمنځ څه تعلق نسته. څرنګه چې مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند مقبوله ډلې دي، خو جماعت اسلامي او نېشنل ګوند په ولس کې دومره مقبوله نه دي لکه دغه نورې درې ډلې چې دي. چې له وجې په رپورټ کې پر دغه حالاتو اندېښنې څرګندې سوي دي او دا هم ویل سوي دي چې اکثرو ډلو کې چې څه ټاکنې کېږي هم هغه په رسمي توګه د مشرانو د رضا تر مخه کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو د لوبه په باب یو لنډ غوډي خبر له تاسو سره شریکول غواړم. د متحده عربی اماراتو په دوبی کې نن د پاکستان سوپر لیگ په لوبه کې د کوټې ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټیډ کرکټ لوب ډلو ترمنځ د پای لوبې لپاره تیاریانی نیول شوی دی. کوټه ګلیډیټر د جمعې په ورځ د پېښور زلمی لوبډلې چې کپتان یې شاهد افریدی دی ماتې ورکړې وه، او وروسته اسلام آباد یونایټیډ هم پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. له دوبۍ څخه راپورونه وایي د پی ایس ایل د پای لوبې کتو ته د ایشیایي هیوادونو څخه په زیات شمېر خلک هلته رسېدلي دي، او د لوبغالي سټېډیم ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي. په دې باب د خلکو غبرګون د خبرونې په دا بله برخه کې در سره شریک کړو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون کو یو زلبیت استاد خبری خبرونه که هر کلی وایو نند سی شنبه ورځ 2014 کال د فبروری د میاشتې 28 نیټه دا او دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ لیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهارت نیمې بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او ز نصر کاکر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پالیلو.
نن په کابل کې د څلورو هیوادونو سفارتکارانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیلولو لپاره بیا لیدکاته کړي. غونډې ته په خپله وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا په طالبانو، حزب اسلامي او نورو وسلوالو ډلو باندې خبرو ته د کښېنستو لپاره غږ کړی.
افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه او د خبرو لپاره ځای به معلوم او خبرې به وشي.
امریکې دفاع وزارت نن د ګوانتانامو د بندیخانې تړلو په اړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کوي. هیله ده ریپورت کې کانګرس ته وویل شي چې قیدیان امریکې ته انتقال کړي.
او د شام حکومت په خپل هیواد کې د ډزبندې لپاره د روس او امریکا د پلان هرکلی کړی. دغه اوربند به د شنبې له ورځې څخه عملي کیږي.
سرچکې تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې نن د سه شنبې په ورځ کابل کې روانې دي. دغه څلور اړخیزه غونډه کې هیله ده چې برخوال به د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره نیټه او ځای وټاکي. د غونډې ګډونوالو ته په خپله وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د سولې په بهیر کې دې برخه واخلي. هغه ویل څلور اړخیزه ډلې د سولې خبرو لپاره چوکاټ ټاکلی دی او هیله ده چې نن به نور جزئیات هم برابر کړي. بلې خوا طالبانو لا تر اوسه دا نه ده څرګنده کړې چې آیا دوی به د خبرو کې برخه واخلي او کنه، خو د دې پر ځای د افغانستان په اوږدو کې خپل یاغي عملیات لا چټک کړي دي.
ملې لوري ته د پاکستاني پوځ د امت اړیکو څانګې ایس پی آر د سې شنبې په ورځ ویلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د هغوی 8 ځالې هم تباه کړی شوي دي.
د پاکستاني طالبانو مجلس عسکري څانګې یو ویاند عبدالله وزیرستاني ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې یې په پاکستاني پوځ باندې حمله کې 15 عسکر وژلي، خو د هغه د دې ادعاګانو نه خو پاکستاني پوځ او نه هم آزادو خبري سرچینو پخلی کړی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچي پولیسو ویلي په دوو مقابلو کې یې د لشکر جنگوي او القاعده برصغیر څانګې 12 مشکوکه وسلوال وژلي دي.
په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د تړلو په باب هیله ده چې نن د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته خپل رپورټ وړاندې کړي. صدر باراک اوباما کال 2009 کې د دې بندیخانې د تړلو اعلان کړی و.
امریکا او روسیه په شام کې د روان جنگ د اوربند په پلان سره شوې دي ترڅو وشکړي چې په جنگ کې د ګیرو خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لار خل جوړ شي.
په امریکا کې د څېړنې یو خپلواک اداره وایي چین د جنوبي چین د سمندرګي په لنجمن ټاپو کې د راډار نظام لګولو باندې کار شروع کړی او له دغه نظام څخه به چین د سیمې کنټرول ټینګولو توان پیدا کړي. په واشنگټن کې د ستراتیژیک او نړیوال مطالعو مرکز په یو رپورټ کې ویلي د دې راډار نظام څخه به په مځکه او هوا کې د چین د څارنې نظام لا وده وکړي.
یونان کې پولیسو په سلګونو کډوال د کیمپ نه په ایستلو پیل کړی کوم چې د مسیدونیا سره په پوله پروت یو کیمپ دی. دغه کډوال چې په کې ګڼ شمېر یې د افغانستان نه راغلي وو په بسونو کې ځای پر ځای شوي او د سې شنبې په سهار وختي د یونان مرکز اتنس ته لیږلي شوي دي چیرې چې به هغوی په یو پوځي کیمپ کې پاتې کیږي.
په سنگاپور کې چارواکي وایي دوی څلور هغه انډونیشیایي وګړي شړلې دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای کې دوی لپاره شام ته د سفر اراده درلوده. د سنگاپور د کورنیو چارو د وزارت لخوا ویل سوي دي دغه کسان د یکشنبې پر ورځ نیول سوي وو او په انډونیشیا کې اړوند ادارو ته د هغوی بیرته ستنولو په اړه معلومات ورکړي دي. چارواکي وایي څلور واړه ترګردي او یو پکې 15 کلن تنکی ځوان هم شامل وو.
د سویلی چین په سمندر کې د جهاز رانی په سر د راپورت شوې شخړې په مابین کې د خبرې خپور شوې دي چې دا جګړه د سمندر په تل کې د تیلو موجودګۍ په سر راولاړه شوې ده، خو دا لا معلومه نه ده چې دغه سیمه کې د سمندر لاندې څومره تیل او ګیس موجود دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ته غوږیست. تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. راځو اوس رپورټونو ولورته چې د پاکستان پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر د سیشن بی پورز ویلي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي او د هغوی 8 ځالې هم تباه کړل شوي دي. په دې هکله د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په دغه رپورټ کې وړاندې کوي.
د پوز د عامو اړیکو څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه پاکستانی ځواکونو افغان پولیس سره په سیرمه شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل په وړو میزر او خړ کمر سیمو کې وسلوالو په ضد له جنگي جازونو څخه د دوی په پټو ټیکانو بمونه تاخلي چې په نتیجه کې نږدې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی 8 ځړې له منځه وړل شوي دي. ایس پی آر لخوا ویل سوي دغه مؤثره کاروایي پوره کړه. استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته د وسلوالو په ضد ترسره کړي. د وسلوالو ابینا پیژندلې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستانی میډیا ته ویلي پوز د دوی په ضد دغه هوایي کاروایي تر هغې وروسته ترسره کړي چې 13 ورځ پوځي سرتیرو سره په یاد سیمه کې ایوین شتې پر مهال پوځي سرتیرو ته په زیات شمېر سره نقصان اړولی او دوی له قبضې څخه په زیات شمېر سره وسلې لاسته راوړي. دغه د تخیل تحصیل یادې شوې هغه علاقې دي چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیسو نږدې موقعیت لري او خبریالان نشي کولای چې هلته لارچی او کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کړي. چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه په ازاړه توګه څه سپینوي ممکن نه وي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد پوځي عملیات د تیر شوي نږدې 2 کالو راسې دوام لري او څارواکي وایي د عملیاتو پر مهال ستر بریالیتوب تر لاسه کړی. او میرعلي او میران شاه وروسته د عملیاتو کې د وسلوالو په ضد په تخیل او شفال تحصیل سیمو کې مخ په وړاندې روان دي. زیاتوي د عملیاتو پر مهال زیاتې ګټې لاسته راوړي او نږدې تر 3000 نه زیاتو وسلوالو طالبانو ته د مړینې نقصان اړه ولای. خو په ازاړه توګه دغه دا داوی نه دی تصدیق شوی. شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 100,000 نه زیاتې سیمایزو خلکو کورنۍ بې کوره کړي او اف ډی ایم ای چارواکي وایي نږدې 2000 سره کورنۍ د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو شواس پینوان دو سلی ګړیوم رزمک او میرعلي سب ډیویژن ځنې علاقو ته واپس کړي دي او میرعلي سب ډیویژن نورو شپږویشت کلو ته د بیا واپسۍ لپاره نوملیکنې پروسه روانه ده. چې کوم خلک واپس شوي دي هغه وایي د عملیاتو په وجه د دوی نقصان زیات شوی او حکومت لخوا چې کوم د نقدو د مرستو اعلان شوی دی هغه ناکافی ده. حکومت په مکمل طور خراب شوی یو کور سر 400,000 روپۍ لګولی ده. د کډوال دا هم وایي چې دغه د واپسۍ پروسه انتهایی د سستۍ سره مخامخ ده او زیاتوي چې په زیات شمېر خلک د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه څخه بې کوره سوي دي او هغه واپسۍ تر دې وخته پورې نه ده اعلان شوی. خو د جنوبي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي په تیار تحصیل کونډې غر سیمه کې سرحدي عسکرو یو ګاډی له بارودي ماین سره جنګېدلی او په نتیجه کې ګاډی په بشپړه توګه تباه سوی او پکې 15 عسکر پراژلې سوي دي. زیاتوي پراژلې سوي عسکر په فوري توګه یو نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د ترسره سوي پیښې وروسته په یاد سیمه کې پلټنې عملیات شروع کړي. تر دې وخت پورې کومې وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره له دې ځای څخه ذمواري مسؤول طالبان خان سید عرف سجنا ډله په غاړه اخلي. د هغه علاقې چې کال 2009 هم عملیاتو راسې بندې پرتې دي او اکثره پکې تشدد خبرونه ترلاسه کیږي. چې تر مخه زیاتره ذمواري مسؤول طالبان په غاړه اخلي او پکشي پوځي چارواکو ته زیات تاوان اړولو دا وی کوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه صفی دی
شپږ سوه یوویشت
په دغو صفو تاسو مونږ رونه اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی دے او تاسو د جیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږی اسقدر منوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې خبرونو کې مهمو ویل چې امریکا او روس په شام کې د روان جنگ د اوربان په پلان اصلا شوې دی او تر څو وشي کړي چې په جنگ کې د ګیرو خلکو ته مرستې ورسول شي او د سیاسي خبرو لارې هم جوړ شي. د دوشنبه په ورځ جاری شوی یو ګډ بیان کې امریکا او روس وړاندیز کړي چې اوربان به په 8 د فبروري پیل کیږي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته د ډیو ریډیو زمونږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي.
شام وای د امریکا او روس لخوا په شام کې د ډزبندې تجویز یې ومنلو کوم با چې د روانې میاشتې په 20 نیټه عملي کولی شي. د شام حکومت په دې حق لدا هم وویل چې د دولت اسلامیه او القاعده سره تړلې ډلو په ضد آپریشن به جاری ساتي. د ګل پر ورځ امریکا او روس په شام کې د ډزبندې په اړه د ګډې معاهدې اعلان وکړو. د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې حق لا وای
اپوزیسیونرو په свою очередь остановят боевые действия против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и группировок, оказывающих
им... Девай оппозишн де Шами Араб Република у Дахаги Марастиала Далу Хилаф Джангбанди Кави, вали да Малгару Милатуну де Саламти Каунсел Лараха по Гуташиви Тархагар Танзимуна Даиш Аннусра Фронт Аузани Нури Даси Тархагари Дали де Ди Муайдина Баркли Шивиди, ау де Дуи Хилаф Па Хавай Бридуна Джари Сателеши. د امریکای سٹیټ سیکرټری جان کیری به هم نن د سینټ د بارنو چارو کمیټې وړاندې په شام کې د ډزبندې په اړه سوالونو جوابونه ورکوي. د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ویان مارک ټونر د ډزبندې د سارنې په حق لوي
د چیلنجینګ انوایرنمنت بٹ آی تھنک اف وی کین گیټ د سټرډې اف وی کین پټ دیس ان پلیس if we can put a mechanism in place that
devai daba yo challenge we hukuri ba chi yo nizam pa zaikri hago wel chi da sinada gani dawal rozi ba har sa der pa aram aw asanay sara tasra shi khuda qatl di chi kum khilaf farzai ki gi da ghi pa sha sukti da di tol surati hal pa hakla da damashq usidun ki hilamandi khuzani khalak ziyati tamina lari da america sadr barack obama aw da rus sadr vladimir putin da gul paros pa telephone da sham da kadkech aw das bandai pa hakla khabar ya tari wakdale صدر اوباما وویل چې اول دا یقیني کول دي چې د شام حکومت او د اپوزیشن لاړه خاصه مثبت جوابونه راشي. په یو انټرویو کې د شام اپوزیشن لیډر خالد خوجا د خیالاتو سرګندونه وکړه او وی ویل چې کېدی شي شامی حکومت د انصرا فرنٹ په بانا د ترهګر ډلو ځایونو سره خوا کې په یاغیانو حمله جاری وساتي. د ملګرو ملتونو اداري یونیسف هم د شام کې د ډزبندې معاهدې ته هرکلی ویلې دی او ویلې دی چې دې سره به اوس په شام کې د ودانۍ کارونه آسان شي.
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ.
سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د امریکا د سفارت په مرسته یو غیر دولتي ادارې د خبريالانو د تربیه لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې پکې برخوالو په مطبوعاتي ادارو ژغ کړي چې د معذور زنانو ښه عکس د مطبوعاتو کې وړاندې کړي. نور تفصیل پیر ولاشه په دې رپورت کې راکوي.
د تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکو ویل چې د بده مرغه پاکستان کې معذور خلک نه یوازې په حکومتي کچ د بې غوري ښکار دي بلکې په ولسی کچ هم د دوی د ستونزو او مشکلاتو ته پام نه ورکول کیږي. د میډیا د کردار په حق له وینا کوونکو ویل چې میډیا اول خو د معذور خلکو کورش ته اړو اهمیت نه ورکوي او کچره په غلطه سره میډیا د یو معذور تن په حق له خبر یا رپورت چلویم نو هغه داسې وی چې غنی د دوی معذوري او لوی غم دی. په زیاده دي چې میډیا هغه معذور خلکو د کارنامو نه ولس خبر سوک چې د مازوره باوجود په تعلیم او د جون په نورو میدانونو کې لوی کارنامې تر سره کوي. د غونډه کې شریک دره ادم خیل سره تعلق لرونکو افشاه افریدی چې د خیبر میډیکل یونیورسيټي کې د مایکروبایولوژي شعبه کې د ایم فیل طالب علم ده او دا په ماشوموالي د پولیو د ساسکونه د محرومۍ د وجې په دواړو خپو شله شوې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې دا په خپل د دې خبرې یو لوی مثال دی چې مازوره زنانه په خپل صلاحیتونو کې د چا نه هم کم نه دي. خود دې ګیله د میډیا نه ده چې د دوی د صلاحیت صلاحیتونو د ستاینې په ځای میډیا اولس ته د معذوره خلکو یو داسې انځور وړاندې کوي چې ګنې دوی صرف د همدردۍ طلبګاره دي.
میډیا موسلی مونږ داسې مظلومه قسم کې پیش کوي حق سر چې دی مظلوم یو طبقه ده، یو غدې مونږ مظلوم نه یو، مظلوم مونږ په صحیح الله تعالی هر قسم صلاحیتونه مونږ ته راکړي دي. مونږ میډیا ته دا وایو چې تاسو زمونږ یو پوزیټیو امپیکټ وښایي، مونږ پوزیټیو اثر وښایي، مونږ پوزیټیولي پیش کړي، دا نه چې مونږ محروم یو سایډ ته مونږ اوساتې. او زمونږ د گورنمنٹ نه دا غواړي چې بای چې مونږ سره پوټینشل سټیل، مونږ سره سکل شته دي، هر څه مونږ سره شته دي، نو کله تاسو چې کم پالیسیز جوړاوي په هغه کې زمونږ شمولیت راولي.
د غونډې ته وویل شول چې پاکستان کې صرف د تیر فوجي امیر جنرال ضیاء الحق په دور کې د معذوره خلکو په مفادو کې اقدامات پورته کړی شوي وو، او د هغې لویه وجه هم دا وه چې د جنرال ضیاء خپله یوه لور معذوره وه. پاکستان کې د معذوره خلکو د حقونو د تحفظ او د خیر ښېګڼې لپاره لومړی قانون هم په کال 1971 کې د جنرال ضیاء په دور کې جوړ شوی وو، او اوس د 13 آئینی بدلون نه وروسته وفاق د معذوره خلکو په حق له د څه قسمه قانون سازۍ نه لاس اخیستلې دی. د څه د وجې چې دا وخت یې په سر کاری کچا په ټول ملک کې داسې کوم اداره نشته دی چې هغه د معذوره خلکو د بحالۍ او د دوی د خیر ښېګڼې ذمواري په غاړه واخلي. په دې موقع مقررینو د حکومت نه د معذوره خلکو په حق له په فوري توګه د کوټلې قانون سازۍ کولو مطالبه وکړه. د غونډې تر خبریالانو د تربیت لپاره رابللی شوی یو تربیاکار سجاد قمر وایي چې د حکومت د خیر سنجیدګۍ د دې نه پته لګي چې تر اوسه پورې پاکستان کې د معذوره خلکو شمار شمېرې نه دي راغونډې کړې شوې. د سجاد قمر وینا وه چې د معذوره خلکو یو بد انځور د کولو کې میډیا هم یو منفی کردار لوبولې دی، او د زیاته کړه چې اوس د میډیا ذمواري جوړیږي چې معذوره خلکو ته په خپلو خبرونو او خبرونو کې هم هغه شان ځای ورکړي د کم چې دوی حقدار دي.
چې د نه د زمو عشره کې دا میډیا جوړ کړی دی، او میډیا بیسیکلی پرسپشن نه جوړ کړی، پرسپشن هم واسه موجود دی زمو میډیا کې، او میډیا چې دی هغه پرسپشن لګ سترونګ کړی دی، او دا اوس میډیا ذمہ داری دا ده چې دې برګ لایک پریزنټیشن چې دا کسان چې دا ډیسیبل چې دا پریزنټیشن لګ پوزیټیو پکړ دې. او زما مثال ورکوم چې زمونږ ټی وی ډرامو کې یا زمونږ ډاکومنټریز کې ډیسیبل کس چې هغه دا سه پریزنٹ کې چې دا بیګر دې یا دا اداس دې یا پیسو دې دا انډیپندنٹ دې، او دا پرسپشن چې دې دا میډیا د دې ذمہ داری دا میډیا ذمہ داری دا د چینج کې.
د تربیتی ورکشاپ په پایې باندې د پاکستان په میډیا د معذوره خلکو د مثبت کوریج تر څنګ داسې خبرونه او پروګرامونه نشر کولو ټینګار وشو د کم د وجه چې دا خلک د خپلو حقونو نه خبر شي. د یو محتاط اندازې تر مخه د پاکستان کل آبادی لږ تر لږه 15% برخه په سنه سه شکل د معذوره ښکار ده. پاکستان کې د معذوره خلکو لپاره په تعلیمي ادارو او روزګارونو کې 2% کوټه ټاکلې شوې ده، خو ناقدین تور لګوي چې د حکومتي او شخصي ادارو چارواکي په ټاکلې شوې کوټا عمل نه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي نه غواږیږم، او راځو اوس یو بل ریپورټ ولورېته چې په بلوچستان کې د یو وژل شوي ملت پاله مشر نواب اکبر بوکټي کورنۍ د هغه د وژنې په مقدمه کې د جنرال پرویز مشرف د خوشي کولو پر ضد عالي محکمې ته خواست کړی چې د هغه او په دغه وژنې کې شامل نور تورن کسان د نیولو امر دی ورکړي. په دې هکله د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور یو ریپورټ تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بلوچستان عالی محکمې د نواب اکبر بوکټي د قتل قضیه د نوابزاده جمیل اکبر بوکټي درویدنې درخواست منظور کړی او تورن سوو کسانو ته نوټس هم جاری کړی. نوابزاده جمیل اکبر بوکټي د تراګرۍ په ضد عدالت د پخوانی پوجي ډکټاټور پرویز مشرف، پخوانی مرکزی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو، پخوانی صوبایي وزیر شعیب نوشروانی د تراګرۍ په ضد عدالت کې د خوشی کېدو پریکړه په عالی محکمه کې چیلنج کړې ده. د نوابزاده جمیل اکبر بوکټي وکیل سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې لاندې د تراګرۍ ضد عدالت دایمي شهیدانو د ریکارډ د پلټنو د کتلو پرته دوی خوش کړی دي. د دوی دروست گوایان داغو بیانونه نه دی ریکارډ کړل سوي. د نواب اکبر بوکټي خبر دی بیرته راوخندل سي. د ملګرو ملتونو په څار کې دي د ډي ان ای ازموینه هم تر سره سي. سویل راجپوت و عدالت ته وویل چې دا هغه پښتنې وي چې دوی د دې حق درلودې چې عدالت په ډاګه کړي وای او د ده د مرګ سبب هم په ګوته سوی وای، خو عدالت داسې ونه کړل، خپله پرېکړه یې جاري کړله. له دې وروسته دغه قضیه بیا وځنډول سوله. نواب اکبر بوکټی د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر، پخوانی گورنر وو. د شپږ د فاسد 2000 کال د اگست پر شپږویشتمه باندې د ډیر بوکټی او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. لاغره په دې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. بلوچ لغوسوي وسلوالې ډلې بیلې بیارې بیلپ او لشکرې بلوچستان دلته د حکومت په ضد باندې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پرمختیا پروژې هم نه پرېږدي، پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه هم ترسره کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. دوی د صوبې په سایلو وسایلو کې زیاته برخه غواړي، خو حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنۍ ته لاس وهي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې نن پاکستان سوپر لیگ په لوبو کې د کوټه ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټډ کرکټ لوبډلو ترمنځ د پای لوبې لپاره تیاریاں نیول سوي دي. کوټه ګلیډیټر د جمعې پر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې چې کپتان یې شاهد افریدی دی ماتې ورکړې وه، او وروسته اسلام آباد یونایټډ هم پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. د کوټه ګلیډیټر څخه څه هیلې دي او خلق څوي؟ زموږ خبريال نعمت الله سرحدي هم په دې باب په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړې دي. دا غوښ برګونه راغونډ کړي او ردو ته احساس پام راګرځو.
د پاکستان د فوټبال په خوانی کیپټن عیسی خان موجود دي، د سبم راي واخص دی پر دې سوای. عیسی خان د ټول د مخه تاسو تار کلی وای
د کوټي خپل تماشایي مند سوپر لیگ سره شروع سه، او سوپر لیگ کې د کوټي ټیم ډیر شکرګردګی ښکاره کله پر پوره لیگ میچو کې، او دا ثابت کله چې دا فیورټ ټیم دی. او ننم ټول کم کسان سي دي او ټول علاقې سي ده د دې لپاره یو جذبات لري، د دې لپاره یو خود غلري سي، مطلب زمرد د کوټي کرکټ هم دونه مطلب پر مخ لاړي سي، مر په سوپر لیگ کې ډیر ښه پر پام وکي، او غواړو سي مطلب زمرد د کوټي مزید کلاډیان ته پدې کې مندګي ورکول سي او را روان سوپر لیگ کې. او امید لرو سي ان شاء الله نن میچ په کوټا غټي او د ټول بلوچستان د خوشحالي لپاره ټول بلوچستان د دې سره یو سات یو ځای یو ټیم د دې مطلب سره ولاړ دي او دواګان ورته کوي، او ان شاء الله امید دي نن به کوټا غټي.
بالکل په دغه کوټا ګلیډیټر کې سي د کوټي هم یو لوبغاړی دي بسم الله نمیږي، هغه دی د ډیر غریب کورنۍ سره تعلق لري، هغه نن د راپورټ سوپر نړیوال سطح باندې خپل لوبي ښکاره کړي.
بالکل دا یو ډیر ښه پلیټ فارم دی چې سوپر لیگ سٹارټ سولو، مطلب داسې پلیران چې مطلب کم ټیلنټډ پلیران دي هغه ته چانسز ملاوسو. دنیا ولیدل چې مطلب په خوا د کوټ په باره کې د بلوچستان په باره کې د کرکټ باره کې دونه خاص دغه نولو، نو اوس دا شی ان شاء الله کوم دروازه خلاص سو د کوټ د پلیران د لپاره. امید ستاسې دا رقم نور بسم الله به هم پیدا شي، او ان شاء الله د بلوچستان په سیمه کې کله څنګه په نور کې لوک ټیلنټ ستاسو داسې په کرکټ کې مسته، او غواړو چې پر روان سوپر لیگ کې ښه ډیر نمائندګي وي.
کپتان عیسی خان دا وایي پر روان کم سپر لیگ دی پغه کې به نور هم شنه مندګي وسی، نور هم شلوب غاړي ښکارې سي. ورزو د احمد خان د سمړل د کرکټ کم سازمان دی دغه یو غړی دی دغه د سبم پښتني وکړه.
خپل موږ په دې ډیر خوشاله چې فلاګر نه نه کې د کوټې نه مشهور وسو، او موږ ټول پلیران او ټول ټیم ته دا دعا کوو چې ان شاء الله نن به دا کامیابی موږ ترلاسه کوو.
زموږ سره د بلوچستان د کرکټ د کم ایلاتي سازمان دی دغه سکیټم موجود دی، ساغم دغه کوټې ګلیټیټر د ټیم نمائندګي کوله. د کوم وخت دغه لوبډاله جوړه شوې ده؟ به موږ ته وایس اې دا څنګه لوبډاله جوړه شوې ده، او دغه لوبډلې سړي په کوم بنیاد باندې شکر دګی ښکار کړو وځي فائنل تر ورسېدی؟
د کوټ نوم پېچانو په کرکټ کې مخکې هغه د هغه ډیر وجوهات خاص کر پاغه کې د ګراوندز کمې ده، پاغه کې زمرد د اکیډمیانو کمې ده، الکوانو ته پروموشن نه ملاوي دی. وځ دای سي باز الکوان را لپاره علاقه باندې لکه بسم الله خان د کوټ سره تعلق دی، او د سالاوي والک دی اصغر خان میږي د پېښور ظلم سره، هغه زموږ د وطن دی د بلوچستان یو بچی دی. خو ان شاء الله وځ دا دی دا پروفیشنل کرکټ ته په دې کې صلاحیت نه پټیږي په کم چا کې صلاحیت ول هغه لازمی پکیږي د ار ټیم چا کاغه د کوټ په ټیم کې نه واغسل شي پېښور باغسل کیږي یا به لاور چې مخلي خدای
بالکل دغه اوس دغه کم پیسل سوسو دا یو تجرباتي ازموینه په تور باندې وسو پر روان پیسل کې څه خیال کوي د سیم اسکم د لیر لیر سوم اسکم لوبغاړي دي هغه بم کې شامل شي هغه بم خپل مهارت ښکارا کوي هغه بم خپل لوب ښکارا کوي
بالکل چونکه زمر سره محدود وسایل دي او د بارني ټیمان یا بارني لوبغاړي دلته ناراضي پاکستان ته د بازي وجوهات د وجسه او بهرال پاکستان ډیر لوی کار وکړي چې دا پیسل په دوبۍ کې وسولو او داغه دا د یو تجرباتي بنیاد او ډیر کامیاب دي او زمر لیکس کم وسو پیسل هغه بالکل د بیگ بیش او د آی پی ایل سره کم نه دي په معیار کې ډیر لوړ معیار ولو ګرد دنیا ولې دي او را روان کال کوشش دا د زمر د پی سی بی د کم نمائندگان دي هغه دا کوشش دي چې د پی ایس ایل باز میچونه پاکستان کې وسی دا به ډیر لو کامیابی کدا وسی
بالکل دا لوبي سکم دي پر روان وختونه کې په پاکستان کې دنه وسو د دې څخه به د پاکستان کرکټ سي دي نور هم پرمختګ وکي بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې دي دا نن د فائنل کوم لوبه سي ده هغه بدل ته پر لوی لوی سکرینونو باندې ښکار کیږي د ګروپانو په شکل کې به ځوانان ګوري او د دې څخه به شي ګټه ترلاسه کوي او د سیمې د کرکټ لوبه سکم ده هغه به نور هم ښکار سي نور به هم شش لوبغاړي دغه سیمو څخه راوځي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن
قدرمن اوریدونکو تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د نزله او زکام واکسین د ګټو په حق لده او دغه ریپورت زموږ همکارې کلثوم کاکړ تیار کړی دی راځي چې دغه ریپورت په ګټه سره واورو
موږ د امریکې د ولسی صحت ټولنې لوی مایر ډاکټر ټام فرایډنز د زکام یا فلو په باره کې پوښتنه وکړه چې دوی په دې باره کې د ټولو زیات د فکرمندۍ خبره څه ګڼي نو ډاکټر په جواب کې وویل
انفلوئنزا ریمینز د لارجست
زکام یا فلو د وخت دنیا کې تر ټولو زیات خور مرض دی
کدا سي یو شکل را هم سي چې په هغه کې د زکام یا فلو نسبتا ډیر کم وي خو بیا هم په ګرد نړۍ کې په زراو خلک د دې لاسه مري ډاکټر ټام فرایډن ویایي
کوم کال کې چې فلو خورشي نو بیا په لکونو خلک ترمري
د مرزونو د کابو کولو د مرکزونو وینا ده چې په امریکا کې هر کال د 2 لک زیات خلک د فلو یا د فلو سره د تړلو رنزونو د لاسه اسپیټال کې داخليږي په دې رنزونو کې یو نمونیا یعنی اسکاوري هم دی د امریکای د طبي انجمن لخوا خورکړ سوی خبرې کې ویایي چې د یو نوي جایزې مطابق د نمونیا یعنی اسکاوري په زړه او اسپیټالي رنزوران دي کوم چې د فلو د وجه سره په نمونیا یا په سکاوره ناروغ دي دا وینډربلټ یونیورسيټي د طبي مرکز ډاکټر کیترین اډوارډز ویایي
هډ 57 خلک چې فلو وکسین ولګوي په دوی کې د نمونیا کېدو امکان 50% کم دي
او سیړنکاران ویایي چې د ویکسینو په زړو رنزورانو یا په هغه رنزورانو چې د بدني نظام کمزوري اثر کم کوي هر کله چې ویکسین پرپرا اثر نه کوي نو ډاکټران د صحت په اصولو عمل کولو بیا بیا د لاسونو منځلو امر کوي
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واره د لپیسو شیبو کې بیا د مهمو خبرونو تفصیل اوري او له هغه ورسته به خبرونه اوري دروانو چارو نن به هم دروانو چارو هلو وی او د خبرونه تاسو مجله هم کار رحمان بنری سره اوري د هغه سره په دې خبرونه کې چېړونکو راځي او هغه به په افغانستان سرشار کابل کې د څلورو هیوادونو چې کوم غونډه د افغانستان کې د سولې سیبات لپاره او د افغانستان حکومت او د طالبانو د مخامخ خبرو اترو لپاره د نیټي او ځای د ټاکلو په حق سره چې کوم غونډه د پکې پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي برخلري په دې حواله سره به تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوي د روانو چارو او ډېر په ژوره به دغه څېړنه وي اورېدلې مه هېروئ. په خپله هم کولی سئ د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ زموږ له میلمنو څخه. د ټلیفون شمیرې د 00202205003 او بله شمیره د 0800 و9000 له موږ سره اوسئ.